سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینې د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړمو د مشال ریډیو د نړیوال ځینې ساته خبرونو په لومړي غړي کې هرکلی کوم. هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې درته اورو. خو پیل له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان چارواکو د ژمی ترپیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط د حقیقت موندنې کمیشن وایي چې خپل رپورټ مکمل کړی او حکومت ته سپارلې دی. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې 26 کسان وژل شوي او 80 زخمیان دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان چارواکو د ژمی ترپیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل سو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استولي. په دې کې خیمې، پرستنی او د یخ ضد نمونیا واکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې سر له سبا په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو اورېدو وړاندوینه کړې ده. د اکتوبر په 16 په سیمه کې راغلي زلزلې کې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې شوي وو. په زلزله کې 306 نوي کسان مړه شوي وو چې پکې 202 په پاکستان او 120 په افغانستان کې وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروای کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ د اونیزې خبرې غونډې د وینا پر مهال وویل چې ضربې عذاب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي.
پاکستان د اپریشن ضرب عذاب دوران د هر قسمه وسله والې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ سوسو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عذاب اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکي مشترکه اعلامیه کې اهم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان امن په عمل کې له طالبان سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله وویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آبادي هرکلی کوي. په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبر په وخت د پینک ریبن نومي ادارې ویاند ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي.
40,000
خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نش په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره پینک ریبن د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د کندوز ښار د سکوت د حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ مکمل کړی او حکومت ته سپارلې دی. د کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونی له ولس سره شریک کړي. د ده په خبره رپورټ 2000 پاڼې لري چې ولس مشر ته سپارلې دی. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ډډه وکړه خو دومره وویل چې د دوی د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو، کدرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. کندوز ښار 13 میاشتې لنډ وخت لپاره د وسلوال طالبانو لاسته ورغلی چې وروسته افغان حکومت بیرته ونیولی. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو ته د غزیدلي سړک د پرانستلو لپاره کار روان دی چې کیدای سي نن خلاص شي. وسوالو طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو لژا منګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جانخیل ولسوالیو ته تلونکې لاره ځکه وتړله چې دغو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنی قومندان پاسلوال زلمی او ریخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونو په رسېدو سره وسوالو طالبانو له مزاحمته پر شا شول او وتښتېدل. وسوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د رومانی په سر شار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چودنی او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږ وس کسان وژل شوي او اتیا زخمیان دي. پیښه بېګا د شپې سوې ده. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر رئید عرفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقي پروګرام و چې پکې 400 کسانو ګډون درلود. د ویره وشو ده چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. دا په بخارست کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لویه پیښه ده. یوه یې شاید له کلبه راوتلو وروسته رایټرز خبري اژانس ته وویل چې دننه ټال ماټیل دی او خلک د بهر راوتو کوشش کوي. مرستیال لومړی وزیر ګابریل اوپریا ویلي د پیښې د لاملونو په لټنو لاوار له مخه پیل شوی دی. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. بلخوا د فرانس بهرنی چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو صلاح راغلې ده. دغه راز د اروپایي یونین د بهرنی سیاست د ادارې مشرې فدریکا موګرینی وویل چې په دې اتفاق وسو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د شام په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړو سیوادونو د سفارتکارانو د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. او وروستی خبر دا چې د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا بهرنی چارو وزیر څخه غوښتنې چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه حالت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خبرونه پای.
سلام پختونخوا
تاسو سلام پښتونخوا وری په دې غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه هم لرو. تر دې وړاندې چې د خیبر پښتونخوا په زلزله ځپلو سیمه کې واوري وسی د پاکستان چارواکو د مرستندوی کارونو د زیاتولو اعلان کړی دی. یو نه حکومتي ادارې ساوت ایشین پارتنرشپ په یو څېړنې کې د غیر مسلمو پر ضد په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستو غوښتنه کړی. خو د دې هیواد د عیسایانو یو استازی ویلي غواړي چې د دوی اتلان هم د نصاب برخه شي.
زمونږ واړه وګوري دا ماشومان هم دا سټڈی کې چې واقعي دی دا پر اقلیت هم ډېر قربانۍ ورکړي دي. زمونږ د ملک سیاست شته سیاست شته.
د پینک ریبن په نوم یو اداره وایي په پاکستان کې هر کال 40,000 شزي د سینې له سرطان مري. یو ډاکټر شزو ته څه مشوره ورکوي؟
بچیانې شلو کالو ته رسی هر هر میاشت خپل معاینه خپل لاس سره دی کوي خپل ځان خپل جسم نه دی ځان پوي.
د افغانستان د کندوز ښار د سقوط په لټون کې کمیشن خپل رپورت مکمل کړی او ولسمشر ته سپارلې دی. اوس به څه کیږي؟ د کمیشن یو غړی
2000 صفحه گزارش دی. دوی په گزارش ته مولونی لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورای امنیت سره بل مجلس ونیسو.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی پایل له زلزله ځپلو څخه کوو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په زلزله ځپلو سیمه کې واوري پیل سي. دوی هڅه کوي چې مرستندوی کارونه ګړندې کړي. په دې اړه باندې د دې ادارې د پاکستان د آفتونو د نظم اداري مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس وکړي او هلته خپل جزئیات او نظر شریک کړي. د چې نور څه ویل دي له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مسخیل سره د ټلیفون په لاندې. ریاض خان تاسو سره کله کوم کده د پریس کانفرنس نور جزئیات را سره شریک کړي.
جی ډیر مننه عبدالرحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کومه اندېښنه یا کومه یره اصغر نواز څوک چې د این ډی ایم ای یا د آفات د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه څرګنده کړې ده چې راتلونکو ورځو کې د زلزلو سیمو کې د سختو بارانونو او د واورې لړې امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کوم د امدادي کارونه دي امدادي هلې ځلې دي نو په هغې اثر پرېوتی شي. لکه د وینا وه چې واورو په بارنو کې نه خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت کولی شي، نه د سړکونو په ذریعه باندې چا سره رابطه کیږي. نو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عملو هغه اثر تر رسیدلی دی او اوس ټوله پاملرنه چې کوم دی هغه د بحاله او امداد ته ورکړې شوې ده. تر دې وخته پورې اته چې کوم دی هلیکاپټر او 15 جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسیدو په وجه باندې یو کس هم نه دی مړ شوی، داسې اطلاع نه ده راغلی. د ده په وینا څلور میډیکل ډلې دي، هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغه رنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت و یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړې شوي دي. او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغه رنګ د ده ووایي چې د 15 نومبر یعنی کې بل میاشت شروع کیږي، نو د 1 نومبر نه بعد واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واوره وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څونه هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي او کم چې متاثره خلک دي هغه په سنه سه جوړ باندې هغې ته د سر سوری ورکړي او د هغې چې کمې مسلې دي کمې ستونزې دي هغه اواري کړي.
سمندر ریاض مسخیل تاسو په دې اړه تفصیل راکړي، ډېره مننه. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړو. خو که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې دوی مرستندوی هلې ځلې زیاتې کړي، خو اغېزمن خلک شکایت کوي چې د دې اعلان سربېره هم دوی ته مرستې نه دي رسول شوي. دا شان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم تېره ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خپګان څرګند کړی. خو د افتونو صوبایي اداره پی ډی ایم ای بیا د روان زیارت ورځې پورې به د وران شوي کورونو پر سر د 2 لک او په سر د 6.6 لک روپۍ او د جوبلو کسانو په سر د 1.1 لک روپۍ د ورکولو لړۍ به پیل سي. راځي غلام غوسته غوښتو
د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
هلیکاپټر په ذریعه سپیشل زرو پورې کمبل شوې، رضایان شوې، په دې زلزله کې وفات شوي دي یا زخمي شوي دي یا د هغوی کورونه رنګ شوي دي. دا ټول چې کوم نغلې نو دا درې واره ګروپو پیکیج دی.
د زلزلې وروستو اغیزمن شوي خلک د حکومت د ردعمل نه مطمئن نه ښکاري. او دې لړکی د هنګو یو تن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیټالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پروتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوي مالی مرستې رسیدلې دي.
چې کومې دوا شوي وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس راځي، نه په ټایم باندې ډاکټر راځي. او یو یو ډرپ لګېدنه دپاره به ته سر ځل به نرس ته ورځي او ریکوېسټ به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پرې راځي، زه درغلمه. دا خبره ده. په کار دا دی چې موږ دم ته مو یو لکې تم څوک تللی وی ټیم یې استولی وی حالات یې معلوم کړی وی، ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته سر ډاکټران شته دي، الارچ کې انتظامات شته، هغه به وجود هم دلته نه ملوېږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه ملوېږي او یا به په فټای لګو کې څه ملوېږي.
13 ورځ د سواد په سیدو شریف روغتون کې د زلزلې له وجې ټپي شوي 2 نور کسان مړه شوي دي. او په پاکستان کې د 6 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمېره 240 ته رسیدلې ده. او د زلزلې له وجې په خیبر پښتونخوا کې 15,000 کورونه ړنګ شوي دي او په زرګونو خلک د یخنۍ له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
او سمیو بل رپورت راځو. پاکستان د پخوا په شان یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب عضب عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د ونیزې غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ول چې هیواد یې بې له څه فرقه پوځي عملیات کوي. امریکا دا اندېښنه ښودلې وه چې ضرب عضب عملیاتو کې حقاني شبکه نه ده ځپل شوې. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسلواله ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب عضب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده، د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان د اپریشن ضرب عضب دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو څو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عضب اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروایی کړې او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي.
د ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل مقصد دا دی چې افغانستان کې امن وي، او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي، نو دا به د هغه هیواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
د یادونې وړ ده چې د امریکې د خارجه محکمې بیان تیره ورځ ویلي و چې د پاکستان قبایلي سیمې اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایی وکړي. بل اړخ ته د ایران سپریم نیشنل سیکیورټی کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د ساوت ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوي پیدا کولو لپاره دی په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا خبره د دې ادارې په یو څېړنه کې سوي چې پرون په پېښور کې د یو دستوري پر مهال شریک کړه سو. د مشال ریډیو خبريال ځلاند یوسفزای د ونډې لورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا او د سکول په نورو کتابونو کې ځینې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارتنرشپ غړي ایډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې څومره بچو ته اسکول کې خایم، زموږ بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي. امدا بچی به مخکې پروفیسر هم جوړوږي، لیکچر هم جوړوږي، استاد هم جوړوږي. نو ایتکس بکس خو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په الټرنیټ کې هغه نو ویل غواړي. نو ټیک دا هغه خپل خوښه ده. ما په خپله داسې ماشومان کتلی چې هغه وایي چې او موږ وایو هیڅ مطلب خو ایتھ سے کم سوک ویل غواڑی بے شک ایتک سوئی بیا پر اگر لٹریچر کے یا کتاب کے کم مواد دے آپ آنے لگا توجہ ورکل بکوئی.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برطانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلم خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
مونګم بلا کسانو قربانې ورکړې دي. ایدم څه پکار دی چې دا وی چې مونګم واړو ګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دي دا پر اقلیت هم ډېر قربانې ورکړې دي چې مونګم د ملک صحیح شتا حیثیت شتا. نو دې دا ساتي چې دا کاروایی شروع شي نو خامخا دا نفرت به کم شي. هر سړی به دا وی چې دې کې اقلیت هم خپل کردار ادا کړی دی او مینا محبت سره به اوسېږي. کله پورې مونږ ته دا پتا نه چې ما تا دا پر څه کړې دي، ما د ملک دا پر څه کړې دي، مونږ اګنور کوئ.
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي کار وشي.
د نور تعصب چې دی هغه د پاکستان بقا لپاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دا چې ریلیجیس فریډم او مانایټي رائټس او ایتھک بک د دې د سینسیټایز کولو وخت دی چې موږ د دې اهمیت خلکو ته اجاګر کړو چې د دې اهمیت چې دی نه صرف دا نان مسلم لپاره بلکې مسلم کمیونټي کې د خلکو ذهن سازی کې چې دی هغه خلک چې فیوچر کې چیرې په سټیرنګ سیټس باندې راځي او د ملک د دې وطن عزیز پاکستان کار به چلی.
د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته د سخت دریځ د ختمون لپاره طرحه شوی نیشنل اکشن پلان پاکستان کې د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خوروونکي ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ښځو سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په پاکستان کې د سینې سرطان درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکي اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې د هسپتال د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي او د تشخیصي مرکز به یې په اسلام آباد کې پرانستل کېږي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثر کېدونکي زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پرې روان هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې دا هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومت نه منظوري اخیستې شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز به په اسلام آباد کې هم جوړول کېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور اویل چې کال پاکستان کې سلویغ سره خسي د سینې د کینسر له وجې مري. د ده په وینا چې د ټولو زیاتې متاثره خسي خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ سره خسي د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 100,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حل په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سهولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي. په سبا چې کار را روانو ورځو کې شروع شي دا به د یو نه دوو کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سهولیت ورکول کیږي.
د پېښور
د ارنم هسپتال او د کینسر ماهره ډاکټر سفوره شاهد وایي چې د سینې د کینسر زیاتره کیسونه په هغه ځوانانو ښځو کې کتل شوي دي د چا عمرونه چې د 20 کالو نه 30 کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمېر سره د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو هسپتال ضرورت محسوسېږي. دا وایي چې ښځو له پکار دي چې خپله د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې څه ویني چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
کالو ترسی هر میاش خپل معاینه خپل لاس سره د کوي خپل ځان خپل جسم نه ځان پوي او کاغه کې لغون دیم لګردو بدل راځي تبدیلی نو پته لګی چې دا شی بل میاش کې نو د میاش کې خدا لغون دی لکه سرمن سخت شو یا لاندې غټه کلکه غونته نری غونته ښکار شو یا شیپ کې فرق شو. نو دې د لپاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل خی لاس سره غس سینا او ترخ ګورې او غس لاس سره خی سینا او ترخ پملاسي یا پولاړې تاسو پارام تاسو هغه خبره او چې صحیح طریقې سره به ګورې.
غیر سرکاري ادارې پینک ریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شره درې چنده سیوا ده او هر کال نوي سره کیسونه پاکستان کې رجسټرډ کیږي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ری راځي سم د شفیق مرید او سیتا کاسمی پر ځای سندر واورو او د سندر وروسته به د خبرونه نیمای ته ورسیږو او ل نیمای وروسته به درته د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا شام د شاند شام افغانستان په اړه رپورټونه لرو او بیا به هم سندری هم درته لرو. خو راځي چې اوس د شفیق مرید او سیتا کاسمی پر ځای کې سندری ته ورسو.
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پرین
د شفیق مرید او سیتا کاسمی په ژغ کې سندره واورېدله. اوس هم نه نیمه بجې دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې تول چې دوی د اغېزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د هرې وسله والې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروایي کېږي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د ورځې خبري غونډې پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو سوالو ډلو پر ضد دي. په پاکستان کې ونه حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان یا کینسره مري. د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت پینک ریبه نوم اداري ویاند ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې په کې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه دی. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط تحقیقات موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیشن یو مشر فاروق پردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ تازه برخې روانولی له اولس سره شریکې کړي. د افغانستان پکتیا ولایت شپږو ولسوالۍ ته د غزیدې سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای شي نن خلاصي. وسوال طالبان پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو لژه منګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جان خیل ولسوالۍ ته تلونکې لاره وتړله. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یونایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږ ویشت کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پیښه بېګا د شپې شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات لا حل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره یې د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاده ساتلو اتفاق کړی دی. دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز. اوس د پاکستان کې د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سرایي ظاهر کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي، خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته دی چې تر اوسه ورته امدادي سامان سچې امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې. ادارې زیاتوي د دې اصل وجه دا ده چې د شانګلې، دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای زیم اچوی دی چې لوجی حالت امدادی ډلی نه دی رسیدلی، او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي کومو وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلي راځي، او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له په هیڅ جوړ هیرول نه دی پکار، ځکه چې د هغه زلزلي اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان، ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کوم خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړی دی شي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې، خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شوه چې د دوانو طلاق شوه دی. په دغه اړه خپل ټویټر پیغام کې درې خام خان وینا و چې مونږ د ژوند لاري جدا کولو فیصله کړي. دارز عمران خان هم د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي، او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي، او دا ځکه کڅوک څومره لوی لیډر یا سړی هم شي دا قسمه خبره ژوند سره تړلې وی او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان د پاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلو دو فیصله وکړه. ټول سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معاملې کې ګوتی نه وایي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپل وسیلې او توانایي د زلزلې ځپلو خلکو د پاره پکار راولي او په دې وخت کې هغه نه هیروي، ځکه چې سور زمخ کې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسیدلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پا په نړیوالو مطبوعاتو کې نن د فرانس پریس خبري اژانس او ګارډین ورځپاڼې لیکنې راخیستې دي. فرانس پریس خبري اژانس د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طلاق پر موضوع لیکنه کړې ده، او د برتانیې ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې مېرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اجانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې مېرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړه. د اجانس په لیکنه 28 کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اجان زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اجان زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په ډسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اجان زیاتوي چې د بی بی سی پر پخوانی کارکوونکی او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خبرونې پر قربانی ریحام خان له هغه وروسته نیوکې وسوې چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پوری کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوې چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هېواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 122,080 افغانانو په 44 هېوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي، نو پر یوه کس له 6,000 تر 8,000 ډالرو اخلي، او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي، نو 9,000 ډالر اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول شاره تګ وي، نو دوی 12,000 ډالر اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 تر 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هر 100 کسانو کې 300 یا خو نیول کېږي او بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په عین وخت کې د واشنگټن او ماسکو پرون په وینا کې د شام د کړکیچ په اړه د نړیوالو خبرو په پای کې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د شام په دې اړه باندې به د سالم مسالی رپورټ وغوښتو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریه ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي.
و بخشی دا ریپورت است سلطان سرور وړاندې کړی په غلطی سره د سالی احمد سالی نوم واغست. یو بل ریپورت راځو. په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونو له هغې ډلې روسیا اندېښمنه کړې چې د امنی به دوی ته هم ګواښ پیښ کړي. دغه هیواد اوس چمتو سوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي، او بیا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې اوس روس په افغانستان کې کومو اهداف ته رسیدل غواړي، او د افغانستان په قضیه کې د دغه هیواد احتمالي شکل ته په کوم نظر کتل کیږي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال قسیم سلمل یو ریپورت جوړ کړی چې تاسو په مرته راګرځو.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو روستي څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لوېدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو روستیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ور ورسیږي. په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادي ریډیو سره په مرکه کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي، اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیا وغواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېل سي، نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ واوسي. دی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړې کوي، او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو ور بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ټکر بدل کړي، هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش راپیدا کېدو روسیا اړ کړله څو د مقابلې لپاره په خپله لاس په کار سي.
فکر کوم چې د افغانستان لپاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسیدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان و، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته، خدای مکړه، د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسني بې ثباته وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی آرز وایي نه یوازې خلک، بلکې آن هغه کړۍ چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې اوس له افغانستان سره د دغه هیواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخوانی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کم امرسته چه در امریکا متحد ایلت یکوی هغا در شیکاگو در کنفرانس پر اساس ده دیلی روخانه کرخی دی چه حالتان روسیه داخله دای سی او نه هم باید دا کار وکدی. در استراتیجی کم امرسته ده چه در نیابتی جگده مخنیوائی با وکدی.
په روسیې کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي ښکېلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کړیو ترمنځ تود سوی دی، خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي ښکېلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د روسي د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې د غړو راغونډېدو د دغه واد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حمله خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړي وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي.
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري.
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهور ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا مرستې په افغان ځواکونو ښې اغېز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولی سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنګ کې پیاوړي کړي.
د دې تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان یو پارلماني پلاوي هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد مرستې راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هیواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د کندوز د پیښو حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې د خپل نهایي چې خپل رپورټ یې نه کړی د افغانستان حکومت ته سپارلې. دغه رپورټ د افغانستان د معرف د پخوانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د عمومي ریاست پخوانی رئیس امرالله صالح په مشرۍ برابر شوی دی. فاروق وردګ پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته چې وروسته لدی چې رپورټ د چارواکو لخوا وکتل سي پر روانونه کې په مطبوعاتو لارې له خلکو سره شریک کړي. د سلطان سرور رپورټ به وښو.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندونکي خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل رپورټ یې نهایي کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلی دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه رپورټ وګوري او کچیر دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړ چې 2000 صفحه گزارش دی دی په گزارش ته مول ونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به ان شاء الله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دی هغه به خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک.
فاروق وردګ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل چې دوی د خپل رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصیې لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل رپورټ په برابرولو کې د تله یا میزان په شپږم نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیر ربط اړخونه څېړلي دي. له خلکو، سیمه ایزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه رپورټ په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوطه وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه رپورټ کې کار اخیستل شوی دی. کندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د کندوز ښار او شاوخوا سیمې یې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې. خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
سلطان سرور ریپورت ما اوریدلی. اوس هم راځئ د فرحت دریا په غږ کې سندره واورو.
منکر لپ عشق لا سونا جوڑو دخپل کور دیوالونا جوڑو دخپل کور دیوالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکر لپ عشق لا سونا جوڑو دخپل کور دیوالونا دل ستی تانگی ڈاکل سالو ہمرا لمی نے ڈاک دل تزڑونا دل ستی تانگی ڈاکل سالو ہمرا لمی نے ڈاک دل تزڑونا مخبول کو تو دے قسمت تو ری ترشلی مخبول مٹو جوڑا وہ ترے محالونا مخبول کو تو دے قسمت تو ری ترشلی مخبول مٹو جوڑا وہ ترے محالونا مکر لی پا عشق لا سونا جوڑو دخل کور دے والونا جوڑو دخل کور دے والونا دلتا سندونا ماستاو تا پاندا دلتا لکانو تاو شیرو دونا مپا وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چارونا چا ولی نختارونا مپا وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چارونا چا ولی نختارونا پو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا مکر لپ عشق لا سونا جوڑو دخل کور دیوالونا جوڑو دخل کور دیوالونا
د فرحات دریا په ژغ کې سندره واوریدم. د هند سینما ستوري شاهرخ خان 50 کلن سو خوای چې فلمونه جوړول بنه پرشتي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وای چې لشتلر 15 نور خورا ش فلمونه جوړوي. اسمت سروان رپورت لري.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی چوری چوری
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وایي چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وایي ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړې فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے؟
شاہروخ خان دغه راسوای غوړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہروخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیوني سیریالونو کې دوبلاش کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاہروخ خان په څه باندې شل کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
د شاہروخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی دی. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاہروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاہروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاہروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وی شاہروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاہروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاہروخ خان شخصي عواید 6.5 میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
د شاہروخ خان پاره مو د اسمت سروان رپورٹ واوریدی. سلام پښتونخوا خبرونه کې اخیری شیبو تر رسیدلې یو پای ته رسو د کرن خان په ژغ باندې خو په بل غړي کې بیا تاسو سره یو.
د ډیر غما مې د زړه پڅوک دړ دې ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې، دې مکه خپل یار مې مړ دې، و ما خوب لیدلې، دې مکه خپل یار مې مړ دې. د ډیر غما مې د زړه پڅوک دړ دې ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې، دې مکه خپل یار مې مړ دې، ما خوب لیدلې، دې مکه بغیر لدمی، او بغیر لدمی، بغیر لدمی، بغیر لدمی جوان غمونو کی ککر دے، ما خوب لی دلے، ما خوب لی دلے، دے مکف کلے یار میں مڑ دے، ما خوب لی دلے، دے مکف کلے یار میں.